بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجابه حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یوې چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشی بولی جوړ شوی وي، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بنچ چې د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مسانې سره چې سوي دي نشلي د لیدي. ول پسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې دا یو نری چوب دی چې کم تشي بولي چې جوړ شوی هغه د دیل چې کیږي خارجيږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مسانې سره وصل دی، یعنی د مسانې ورسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سویل عمل کیږي. کچیر مثال دا ځین وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم چې کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلي کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دي په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي، او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي، او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې د په پورتنی برخه کې وشته ډول رګونه سره نښتې ده، او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډول رګونه، چې د دغه وشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي، چې دا وش چپ چې دی اخرنی برخه یو مانند جوړش ځانته ورته اوشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سی وی دی تاوره تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی، چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي، اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګنچې یا دغه تپل وی څخه کیږي، او نور اړین مواد هم پکې کې ځنی چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکو چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وای کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي، هغه و نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و بهیږي، دلته د لومړي شبکې ویش د ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي. کوم ځینې اضافي مواد، ګټور مواد چې دي، لکه مثال ځینې وخت دا کوم چې فلټر صورت ونیسي، ځینې قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي، چې هغه د دویمې شبکې چې موږ ویل د لومړۍ شبکې په شاوخوا راپیچل سوي دي، بیرته د وینې و جریان ته داخلیږي. یا دا کوم وریدونه چې دي، د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلیږي. او کوم اضافي توکي، فاضله توکي چې دي، یوریا چې ده، دغه کوم اضافي مالګه چې دي، هغه بیا چې دي د نفرونونو د ټیپ په واسطه په لګنچه کې چې کېږي خالي کېږي، په پلویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخې ته، دا اضافي توکي. اور پسې راځو د تشو بولو دفع کول. وایو موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوي و، خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پرې تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي، تر 800 پرې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سر چشکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به څه دي؟ ارادي دي، غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلي و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي، او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایم. د پښتورګو کاني څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په آخرنۍ برخه کې دغه کوم کلسیم، دغه دی مګنیزیم دی، همدارنګه دا اضافي یوریک اسید چې دی، دا ځینې وخت کې دی په لګنچه کې چې سي په آخرنۍ برخه کې رسوبو کې، چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي، دغه کانو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې د کوچنیو ستاسو بول سره یو ځای چې خارجيږي، کچېره د دیغاتو وسه ځینې وخت په حالې بینو کې باندې چې د حالې بینو د تخریش لامل کیږي، او حتی د بینی بهیدنی لامل هم کېدلی شي. او کچېره مثال ډیر غټو وسه هغوی نسی کولای چې د شسته ده حالی بینو لاره خارج سه، نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د شسته لمنځه ولاړ شي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسو وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپل د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای شي د پښتورګو لپاره ډېر زیانمن واوسي، او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېر نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی شي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي، زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی. که چې ژر تر ژره درملنه ونه سي، کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې رازو موږ او تاسو د پښتورګو درملنې نیوی لارې وایو. موږ او تاسو وایو په پخوا وختو کې چې وو، کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به دا هغه رقم پښتورګي ته سره کولی او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي، او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجيږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر توسي به د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي، په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کیږي کښته راځي، چې دا چې دي د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي، او حتی کېدای شي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه، مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لار چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي، موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي، تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړ نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانولي. چې د په څو وختو کې باید حتمن چې سي، مثال په هفته کې باید دوه واري حتمن اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال د هغه بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس. د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اوس بلک نشي شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کې لچ ټول جوړ او صحتمند وایست. شنو خلاص د لسم ټولګي او اخیری لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د لسم ټولګي اخیری موضوع وایو، چې د تیل وس په ادامه ده. په تیل وس کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د هرم جوړښت مو پیژندې، چې په هرم کې موږ دغه وویل چې کم ژوندي موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسې تجزیه کوونکي به اوسي. او په هرم کې موږ دا خبره وکړله کوم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکي په واسطه دوی په مصرف رسیږي، دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکي ته نه رسیږي. مثال خبرې یو نبات که چیرې اوسي او د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي، دغه نبات چې کوم انرژي خپل په ځان کې جوړوي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت سره د فعالیت په جریان کې په مصرف رسي، یو څه اندازه د چې کیږي په دغه نبات کې پاتې کیږي. نو د دې څخه موږ وایو دغه کوم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای ډېر نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا موږ وویل چې مار چې دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي. مار چې دی هغه سوی خوري. اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کوم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی و هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان اندازه انرژي د چې کړې ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره مار ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان د یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چې کې خپل ځان تغذیه کړي. دا غره کوم چې ری باز په نظر کې اوس په دریم مصرفونکي کې راځي، کله چې دای مار خوري نو د یو مار څخه د خپل انرژي نشته ترلاسه کولای. نه دې ضرورت ترته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او دغه څخه چې وکړي خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنۍ برخه کې د هرم اغلاندنۍ برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي مار راځي، او په اخرنۍ برخه کې باز راځي. چې په اخرنۍ برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارونه خوري او هغه څوکه چې کېږي رالنډیږي، یعنی اغونده نباتات چې کېږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو.
په بیولوژیکي عوامل کې مدار ټول موضوعات و پیژندل او په دې باندې پوس ولو چې کوم غیر ژوندۍ موجودات چې دي هغه د ژوندۍ موجودات لپاره چاپیریال آماده کوي، د دوی لپاره د ژوند دی پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابري، او د دې هغه ورته عامل کېږي چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندۍ موجودات پرې مخته یوسي. مثال د خبرې شه، مثال اوبه دي چې بېله اوبو د ژوندۍ موجوداتو ژوند ناممکن دی. نن ورځ راځو دغه موضوع ګانې چې په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال د غیر ژوندۍ موجودات د دوی دورانونه وایي چې دوی سره کوم په طبیعت کې دوران کې. موږ ستاسو درس به د 109 صفحې څخه بیا تر 113 صفحې پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیسټمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیسټمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیسټمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ شیشي لري، یو د دوران لري. مثال دوی چې کوم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کوم تغذیه چې دوی د غیر ژوندي موجودات څخه کوي، هغه بیرته چې کوي و چاپیریال ته سپاري. مثال د خبرې موږ وویل کله چې تولیدونکي دغه کوم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د غیر ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده شي برابرۍ، خپل په ځان کې قندونه کوم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابرۍ، چې دا و کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه و مثال غسی واخیستل سي، دغه کوم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر درېیم مصرفونکو پورې، کله چې درېیم مصرفونکي له منځه ولاړ سي، د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې ښخ کړل سي، بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي و چاپیریال ته سپارل کیږي، چې دلته په دې په منځ کې یو دوران وجود لري. څونه مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخلي، هغونه بیرته چاپیریال ته چی کوي؟ آزادي. مثال انسانان دی، هغوی د چاپیریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایتریت په ډول سره، د دې ټول شان څخه چې کوي استفاده کوي او خپل ژوند ته مخته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مرسي او جسد یې په خاورو ښخ کړل سي، د دغه جسد یې چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه سي، د دې عضوي مواد بیرته خارج او د خاورو څخه کوم مواد چې دي مثال ګازات چې هغه هوا ته ازادېږي، او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو د خوا جذبېږي. نو راځو دغه کوم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربن ډای اکساید دوران، او د نایتروجن دوران شامل دي، چې دوی چې کو په تفصیل سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود د پاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی دی. که چیرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نسو کولی. زموږ داخلي سیستم چې دی هغه هم ټوله په څه باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کیږي، د غاز په ډول، د مایع په ډول، او د جامد په ډول. یعنی په دې دریو حالتو سره موږ شش کولای سو اوبه پیدا کولای سو، چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې د غاز کله چې اوبه وېشول سي، هغوی په څه باندې اوړي؟ په غازاتو باندې اوړي، په هایدروجن او اکسیجن باندې اوړي. او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ استفاده کوو، همدارنګه د جامد په ډول چې هغه ژلي، واوره، دا یخی، دا ټول چې دی د جامد په ډول سره، چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي، ژلي وریږي، د دې څخه دغه سمندرونه ډکیږي، سیندونه ورودونه ته اوبه ځي، او کوم چې د ځمکې په واسطه جذبېږي هغه هم بیرته چشته لاره پیدا کوي، و دغه دورانونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي. کله چې د لمر رڼا په سمندرونو ولویږي، هغه په براس بدلیږي، چې په دغه وخت کې دوی یو څه چې کوي دوران مخته وړي، چې دغه غاز مثال په براس باندې کله ته دغه براسونه دا غازات چې د یخنۍ و طبقو ته ورسیږي، بیا چې باندې بدلیږي په باران، په وریځو باندې بدلیږي، چې د دغه وریځ څخه بارانونه او کچیرې تر هغه لا یخو طبقو ته ورسیږي، په ژلي او په واورو باندې بدلیږي. دغه رقم اوبه چې لوی دورانونو ته مثال د ځمکې په واسطه جذبېږي، د چاپیریال کې د خاورې په واسطه، د نباتات په واسطه، د انسانانو په واسطه، دوی چې دي بیرته د یو څو مودې وروسته د اتمو د دغو ژوندیو موجودات څخه بیرته و اتموسفیر کې څه کیږي؟ ازادیږي. مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو، نبات چې کله د دغو عضوي موادو څخه په استفاده، مثال د اوبو څخه استفاده وکړي، اوبه څه کې جذب کړي، یو څه اندازه کله چې دوی خپل عملیه سرته رسوي، په هغه وخت کې څه کوي؟ و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دوی دغه د فوتوسنتیز عملیه اجرا کړي، یو څه اندازه اوبه د دوی د پاڼو پر سر باندې ښکاره کیږي، چې دا کله په براس بدل سي بیرته په دوران کې څه کیږي؟ شاملیږي. دغه رقم که چیرې موږ وایو د دغه نبات څخه درېیم مصرفونکي پورې چې وسي دغه اوبه ورسیږي، دغه اوبه چې دي بیرته دغه انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي، دوی چې کله جسدونه یې پاتې سي او په مځکه کې ښخ کړل سي، دوی یو څه اندازه خو چې دي هغه په خپل روزانه، مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي، د اوبو د لارې خپل تنده ماتوي، دا چې دي بیرته د دفي د سیستم په واسطه، اطراحي سیستم په واسطه، بیرته به چاپېریال ته څه کوي؟ انتقالي. او هغه اندازه چې د دوی په وجود کې پاتې کیږي د فعالیتونو د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره، هغه د دوی جسدونه چې کله په ځکه کې شخ کړل سي، بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کیږي او بیرته و چاپېریال ته ازادیږي. یعنی موږ وایو دلته چې دی یو دوران دی، څونه چې دوی د چاپېریال څخه حق اخلي، بیرته و چاپېریال ته غونده اندازه ازادوي. دغه رقم کوم ژوندي موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي، د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي او خپل ځان شي کوي، په خپل ژوند پرې مخته بیایي، چې دوی هم کله چې مثال د لمنځه ولاړ سي، د دوی دغه مړه جسدونه چې دي هغه څه کیږي؟ بیرته په دغه اوبو کې د دوی هغه پاتې مواد په اوبو کې جذبیږي او په براس باندې بدلیږي. د مثال په سمندرونو کې هغوی چې کله د لمر وړانګې پر ولویږي پر دغو اوبو باندې، هغه بیا په براس باندې بدلیږي او بیا یو دوران صورت نیسي. ورپسې راځو د اوبو دوران، ورپسې راځو د کاربون دوران ته. لکه څنګه چې اوبه یو دوران سرته رسي، کاربون هم زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندیو موجوداتو په منځ کې څه کوي؟ یو دوران سرته رسي. چې مثال موږ وایو نباتات، الجیان، بکتریاوې، دا ټول چې دي د دغه کاربون څخه د کاربون دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیایي ترکیب په عملیه کې. چې کله د زیایي ترکیب په عملیه کې دغه د کاربون دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې، هغه څه کیږي؟ د هغه د تعاملات په سرته رسو د زیایي ترکیب په پایله کې کاربون ازادي او اکسیجن ازادي او د نور مواد څخه د چکی خوندونه او شان جوړي د تعاملاتو په بدله کې. چې مثال دوی چې دي دغه کم د کاربون دوران چې دي، هغه خپل په عمومي په درې ډوله سره صورت نیسي په چاپېریال کې. لومړی چې دي د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه، چې د نباتاتو په ګډون ټول ژوندي موجودات، که موږ انسانان او اوسو حیوانات اوسو، دا ټول چې دي د تنفس په نتیجه کې دغه کاربون شکی د اکسیجن، مثال زموږ بدن موږ ویلی و په د وینې په دوران سیستم کې زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربون ډای اکساید چې ده، یا هم ډیر کاربون لرونکي وینې چې ده، هغه شکیږي و سوجو ته لیږدول کیږي، هلته صافیږي او ورڅخه اکسیجن بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او یو څه اندازه کاربون ډای اکساید شکیږي خارجیږي. نو چې دوی دغه خپله د زموږ په وجود کې چې څه یو دوران سو د تنفس د عملیې په مرسته. ورپسې سوځېدل دي. سوځېدل چې دی کاربون چې دی د احتراق یا سوځېدل عملیه په بهر کې، موږ وایو کاربون ډای اکساید په شکل بیرته اتموسفیر ته څه کیږي؟ ورګرځي. چې دغه کم کاربون چې دی په لرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدای شي، چې بیرته موږ غواړو دغه کاربون و چاپېریال ته داخل شي، دغه لپاره باید لرګي وسوځول سي. او کاربون چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولی شي د خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې سي، چې د هغه څخه ډېر پاتې شونه بیا لاسته راځي. لکه مثال پر دې باندې دغه کم کاربون باندې د تودوخې فشار له امله دوی په څه باندې، په سکرو باندې، په نفتو باندې، د ځینې ژوندي موجودات چې کله شخ کړل سي، د دوی کې هغه موجوده کاربون د دغو تودوخې او فشار له امله څه کیږي؟ په نفتي موادو، ډبرو سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې څه کیږي؟ بدلون مومي، چې بیا بیرته کله چې دوی وسوځول سي د احتراق د عملیې په واسطه، دوی بیرته و اتموسفیر ته ازادیږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی، چې دا موږ وایو ډېری کم د احاکي یا کلسیم کاربونیت صدف چې دي هغوی څه کوي، صدف دغه کلسیم کاربونیت په ډول سره دغه څخه څه کوي استفاده کوي او په د دوی د جوړولو دپاره. او موږ وایو چې دوی چې دي په اوبو کې منحل کاربون ډای اکسایډ څخه ګټه اخلي. دا کار چې کله مثال صدف چې کله د منځ ځي دا په میلیونونو کلونه وخت نیسي تر څو بیرته دا کاربون ډای اکساید و اتموسفیر ته آزاد کړي. نو چې کله صدف چې دا څو کلونه خپل په میلیونونو کلونه خپل په بر کې ونیسي، بیا نو کله چې صدف خراب سي آخر بالاخره دغه کم کاربون چې دی هغه بیرته اتموسفیر ته چی کیږي آزادیږي. ورپسې راځو د نایتروجن دوران وایو. نایتروجن چې دی موږ وایو اتموسفیر تقریبا 80% د نایتروجن غاز تشکیلوي کړی ده، چې د دغه نایتروجن څخه ژوندي موجودات په مختلفو بڼو سره خپل د ژوند لپاره استفاده کوي. که چیرې ستاسو په یاد اوسي په تیر لوستونو کې موږ یو موضوع لوستلې وه چې بکتریا په ګټورو بکتریاو کې یوه بکتریا وه چې موږ ویلې وه چې دا چې ده د ځینو نباتاتو لکه لوبیا او ممپلی د دې په ریښو کې وجود لري. کله چې مثال دوی دغه کوي دغه اتموسفیر نایتروجن اخلي په نایتریت بدلي، چې د دغه نایتریت څخه به ژوندي موجودات څه کوي ګټه اخلي. او همدارنګه دغه واښه خوړونکي ژوندي موجودات نباتات څه کوي ورڅخه د دوی څخه تغذیه کوي، چې دغه نباتات چې دي پروتین کې موجوده نایتریت د حیواني پروتین لپاره په کار وړل کیږي. او موږ وایو کله چې دغه حیواني پروتین د انسانانو تر وجود پورې ورسیږي د امینو اسیدونو باندې چې کله ټوټه کړل سي، امینو اسیدونو کوچنی اجزا باندې ټوټه کړل سي، بیرته دغه د مړینې وروسته د دغه جسدونو د تجزیه کوونکو په واسطه چې کله تجزیه کړل سي دغه نایتروجن بیرته د نایتریت بیرته د نایتروجن په ډول آزادیږي. نو دا چې څه د نایتروجن دوران سو کړنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده اوبه څه ډول دوران کوي، دویمه پوښتنه د کاربون دوران واضح کړئ، او درېمه پوښتنه د نایتروجن دوران بیان کړئ. سستون ته توجه خنه لري نه لري منن.
وکلا دے عجیب دا خندا دے نینا ناکا، وکلا دے عجیب دا خندا دے نینا ناکا، ود لا تا میں واخلا ود مین لا زرا کا، او لفظ نہ دے خواگ دیو خبر دردان دا، لفظ نہ دے خواگ دیو خبر دردان، او لفظ نہ دے خواگ دیو خبر دردان. ودا دچ دے تګورو ول پند شی پونورو، ودا موایا جانا نا چو بول را سګو، ودا دچ دے تګورو ول پند شی پونورو، ودا موایا جانا نا چو بول را سګو، ودا سرو شندو په ځانتا د دنیا پونندار دا، ودا سرو شندو ځانتا د دنیا په نندار دا، ودا لاس په خمه واخلا ودا مين لا زرا، او لفظونه دې خواږه دي او خبر دردان دا، لفظونه دې خواږه دي او خبر دردان. ودا غوند زنه خال دې د وطن پرنجو تور دې، ودا نا دانا په کای دې ودا سور مخرا، سهارا دا جنده خدا زیم صبر نکا و سهارا دا جنده خدا زیم صبر نکا و دل آگاهی واقع و زمین لازیرا او لفظون دی خواهدی او خبر دردان وکلا دے عجیب دا خندا دے نینا ناکا وکلا دے عجیب دا خندا دے نینا ناکا او دلا تا خامے واقلا او دمین لازے راکا او لفظون دے خواگ دے او خبر دردان دا لفظون دے خواگ دے او خبر دردان دا